द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه خدمه نوریدونکو او لیدونکو د ډیورا جو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکا.
نن د سیشن بیوګرس کال 2018 د جود د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی یو ربیا په وسلوال طالبانو ژغ کړی چې د سولې له دې موقع څخه د ګټه واخلي. نوموړي په کابل کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي افغانستان سوله غواړي خو نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي.
په لندن ښار کې د بمی حملو تنظیم کوونکی وژل شوی مشر خرم شهزاد بټ د پاکستان د پنجاب صوبې د جیلم ښار اوسیدونکی و. پاکستانی پولیسو د هغه د کورنۍ په هوټل باندې چاپه وهلې ده او د لندن چارواکي وایي چې بټ د غیر قانوني ګرځول شوي تنظیم المهاجرون سره غړي پاتې شوی و.
او لکه دا سره د سعودي عربستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکي اړیکو شلېدو وروسته په خلیج کې وضع لا نور هم خرابه سوې. کویت وایي دوی د سعودي عرب او د قطر ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره منځګړیتوب کوي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات ستاسو لپاره لرو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی بلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شراغ لسته. د خبرونه پیل کوو د افغانستان سر شهر کابل څخه چیرې چې صدر اشرف غنی یواری بیا په وسلوال طالبانو ژغ کړی چې د سولې په اړه دی له موقع څخه ګټه واخلي او دا چې د سولې دروازې تل نوی پرانستلی. نوموړي نن په کابل کې د سولې نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي که چیرې په افغانستان کې سوله را نسی او جګړه پای ونه مومي نو د ملګري ملتونو څخه به غوښتنه وکړي چې د ترګرو ملاتړ کوونکي هیوادونو باندې دي بندیز ولګوي. د کانفرنس کې د سیمې او نړۍ نزدې 15 هیوادونو استازو برخه درلوده. تفصیل راکوي د آشنا ټلویزیون خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې.
د افغانستان پلازمینه کابل نن د کابل پروسې په نوم د سولې او امنیت د همکاریو د یو کانفرنس کوربه و چې د امریکا او د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د 28 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون پکښ کړی و. افغان حکومت وایي د دې کانفرنس موخه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دې هیواد کې د سولې د تامین په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال توافق او اجماع رامنځته کول دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې وویل چې افغانستان د سیمه او نړۍ د ساتنې لپاره له ترهګرو سره جنګیږي او په دې لار کې باید له افغانانو سره مرسته وسی.
د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د جګړې د لومړۍ کرښې او د دفاع په لومړۍ کرښه کې د ولاړ هیواد په توګه موږ خپله پوره ونډه اخلو. موږ له شلو راوړل شویو تروریستي ډلو سره ستاسو په استازیتوب جنګیږو. زموږ دواړو وسلوالو ځواکونو تمرکز په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د خلکو بسیچ کېدل په څرګنده د داعش د لمنځه وړلو لپاره دی. هغه څه چې موږ غواړو یو توافق شوې سیمه ییز تګلاره ده او یو سازمانی لارې چارې دي چې پر ترهګرۍ بریالی شو.
شاغلی غنی وویل چې په امنیتي برخه کې اصلاحات راوستي او دا لړۍ روانه ده. شاغلی غنی همدارنګه وویل طالبانو ته د سولې موقع ورکوو چې دا به تر پایه پرانستې موقع نه وي. شاغلی غنی له پاکستان څخه وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا او میکانیزم افغان حکومت ته وسپاري چې په مرسته یې دواړه هیوادونه سولې او شیرازۍ ته ورسیږي.
موږ له پاکستان سره سوله غواړو. موږ غواړو چې پر پاکستان باور وکولی سو. موږ د دوستانه همکاریو د اړیکو موقع غواړو چې د ډیورند دواړو خواو ته فقر راکم او پرمختګ ته پراخوالی ورکړي. خو زموږ ستونزه دا ده چې موږ نه پوهیږو هغه څه دي چې پاکستان یې غواړي او هغه څه دي چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې یو باثبات افغانستان له دوی او زموږ له سیمې سره مرسته کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د سولې په برخه کې جدي دی او هیله یې وښوده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي.
موږ ټول ښه پوهیږو چې ترهګري تر سرحدونو تیریږي او د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هیوادونه د سیمې او نړۍ په کچه همکار واوسي.
د دې کانفرنس بله برخه د ګډونوالو ترمنځ ګروپي بحثونو ته ځانګړې شوې وه چې پایلې به د ورځې په پای کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا اعلان سي. حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
نه صرف چار ساعت نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
نو خدمانو اوریدونکو اوریدونکو تاسو د افغانستان د امنیت په تړاو چې کوم غونډه وشوله د هغې په تړاو تاسو دغه راپور او اوریدلو د مهال یو بل راپور هم غواړو د افغانستان د امنیت په تړاو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو چې کابل کې میش یو شمیر څېړونکي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په اړه یا په خاطر د کابل پروسې نننۍ غونډه ډیره مهم بللې وه او په سیمه او نړۍ کې موجوده ګواښونو ته په کتو سره سیاسي څېړونکو ویلي دي چې د کابل پروسه به له سیمه ییز امنیت سره زیاته مرسته وکړي. په دې هکله تاسو ته یو راپور چې د آشنا تلویزیون خبریال ګلرحیم ساروان را لېږلی تاسو ته وړاندې کوو.
یو شمیر سیاسي څېړونکي د کابل د پروسې نننۍ کانفرنس په دې خاطر مهم ګڼي چې سیمه او نړۍ له نوي ګواښ سره مخ ده او که د دغه ګواښ په وړاندې په افغانستان کې جدي اقدامات ونشي نو ډېرو پلازمینو ته به دا ګواښ خور شي. دا څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتلل د سیمې او نړۍ په همکارۍ پورې تړلې او د کابل نننۍ غونډه د افکارو د تبادلې او د حل لارو موندلو لپاره مؤثره ده او ولسمشر خپل افکار د سیمې هیوادونو ته رسوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي په راتلونکو ستراتیژیو باید فکر وشي او تمه لري چې دا کانفرنس به د عملي پایلو توافق ته ورسیږي.
اوسنی وضعیت اوس په نړۍ کې خپور شوی، د نړۍ لوی پایتختونه هدف نیسي، سیمه په شدت سره تهدیدوي، نوي سیاستونه رامنځته شوي، ایجابوي چې دغه کانفرنسونه سره لوبې ونیسي. نړیوال باید په دې متیقن اوسي چې دا ستونزه که په وار وار ویل شوي دي دلته بهار نیسي. د نړۍ هر ګوټ، د نړۍ هر پایتخت، د هر قصر دروازې به وټکوي. په دې اساس فکر کوم چې د قضیې سره نه باید نړیوال لوبه وکړي.
څېړونکي ازرق شافیزي بیا وایي تمه وه چې په دې کانفرنس کې به د نږدې هیوادونو ولسمشران، د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. که څه هم لوړپوړو چارواکو په دې کانفرنس کې برخه وانخیسته او یوازې د سفیرانو په کچه دا غونډه دایره شوه، خو بیا هم دا یو فرصت دی او افغانستان دې د خپل مظلومیت غږ پورته کړي او هغه مشخص ادرسونه دې رسوا کړي چې په افغانستان کې کړکېچ ته لمنه وهي.
دا کانفرنس ډېر اهمیت لري په دې خاطر چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده، ژبنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه نه ده. دا یو اتهام دی چې دا دغه یو شی هغه کیږي. نو بهرنۍ چینه لري، د بهر څخه راورد شوي، دلته نیابتي جنګونه دي او تر څو چې د هغه اصلي چینې چې هماغه بهرنۍ ښکیل هیوادونه دي هغوی خپل منځ کې توافق نه کړي، دلته په افغانستان کې سوله نه راځي.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې داسې کانفرنسونه ګټه نه کوي او د مشکل اصلي لوری لا پامه غورځول کیږي.
کانفرنس مهم دی ولې نتایج ته ډیر زیات سترګې پلار نه یمزه.
د کابل د پروسې نننۍ کانفرنس د ولسمشر غنی په وینا په ار کې پیل شو او په دغه کانفرنس کې له 28 هیوادونو او سازمانونو سفیرانو او استادو پکې برخه اخیستې وه. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منوریدونکو در هم ګل ساروان رپورټ تاسو واوریدئ او ملي دی او اوس هم له کابل څخه د خلکو خبرګون لرو چې هغه د کابل د پروسی یا چې د سولې په اړه کوم نړیوال کانفرنس نن سوی او صدر اشرف غنی یې پرانستنه کړې ده او خپل وینا یې هم کړې ده. په کابل کې خلک څه خبرګون څرګندوي چې آیا دغه کانفرنس به په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره څومره مهم وي او څه رول به وي؟ اکمل روان دغه حال په دې رپورت کې راکوي.
زمانو مبیب الله رفیع د کابل د نړیوالې غونډې په اړه باید ووایم چې دا ښایي یوه لویه غونډه وه. ګڼو هېوادونو برخه پکې درلوده. د افغانستان د امنیت لپاره یې وعدې او ژمنې وکړې. مونږ ته خبره دا ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د امنیت لپاره په ګڼو هېوادونو کې غونډې شوي، وعدې شوي، ژمنې شوي او ګڼو هېوادونو د افغانستان د ارامیو او آبادۍ لپاره وعدې ورکړي، لیکن متاسفانه هغه اکثره هېرې شوي. ډېر لږ استفاده پرې شوي او ډېر لږ هغه وعدې په ځای شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا نننۍ وعدې هم ښې تودې غوړې وعدې دي، متاسفانه چې په عملي کېدلو کې هماغه مشکلات موجود دي لکه د پخوانیو وعدو په مقابل کې. لیکن بل نظر زما دا دی چې اوس وضع ډېره خرابه ده. د افغانستان حالات ډېر کړکېچن شوي دي او دا که همداسې کړکېچن پاتې شي او نور هم کړکېچن شي، بیا به یوازې افغانستان نه متضرر کېږي، ګاونډیانو ته به یې هم تاو رسېږي او لرې هېوادونو ته هم. همدا اوس هم پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او دا ترهګري د پاکستان لخوا رامنځته شوې ده. نو په دې اساس پاکستان باید د خپل نجات دپاره د ترهګرۍ په مخنیوي کې هڅه وکړي، ایران د خپل نجات دپاره، روسیا د خپلو دوستانو د امنیت لپاره، همداراز چین او منطقه. که دغه امنیت عملي نه شي، د افغانستان دا امني د منځه ولاړه نه شي، نتیجه به یې د دې ټولو هېوادونو بربادي او ټولو هېوادونو کې همداسې انتحاري او انفجاري حالات راتلل.
زمانو ماجی سلیم احمد صالح دی، وکیل د ولسي جرګې د کلان ولایت. وګورې د افغانستان اوسنی شرایط، هغه مشکلات چې افغانستان اوس مخامخ دی، یوازینۍ لارې دغه کنفرانسونه دي چې د منطقې هېوادونه، د منطقې نه لرې هېوادونه چې هغه امریکا او برطانیه دی، کولی شي چې د زړه د اخلاص نه دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. زه مطمئن یم چې یوازینۍ لارې دا ده. جنګونه د حل لارې نه دي او دغه مذاکرات او دغه ناستې د افغانستان د راتلونکي دپاره، خاص کر د منطقې دپاره، یو ښه ګام اخیستل کېدای شي. ولې که په صداقت وي، ځکه دی که همسایګان دي او دغه اوسنی جنګ په افغانستان کې چې دی، دې کې خامخا دغه همسایګان دخیل دي. هغې کې پاکستان دی، ایران دی، که روسان دي، که چین دي، که امریکایان. نو زما په فکر سره یوازینۍ لاره د دغه کنفرانسونو چې هغه په اخلاص سره وغواړي چې په منطقه کې سوله راشي، بهتره لاره دغه ګڼم او زه دغه ناسته تاییدوم. خدای دې وکړي چې دغه ناسته د اخلاص شي او د افغانستان او د ولسونو په خیر شي.
زه دکاش خبرې کوم د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت په نماینده. کومه ناسته چې نن په کابل ښار کې وه، په دې کې اوسو د دولتونو درې ملي سازمانونو د غنلارو دا یو زیات ارزښت لاره. دلیل دا ده چې د دغه غونډې مالکیت یا رهبري د افغانانو په لاس او په عین حال کې چېرته دا غونډ وکولی په افغانستان کې د سولې، امن او ثبات د راتګ لپاره مرسته وکړي، یوه مقدمه او پیل و. دا به یو مثبت ګام. ولې تېرو ناستو ته چې د جان په مختلفو ملکونو کې موجوده وي، متاسفانه موږ کومه لاسته راوړنې نه لرو. دا هم دلته په دا غونډه کې کوم ملکونو نمایندګان چې ګډون لرن، دوی د افغانستان په قضایاو کې په شکل د اشکالو دخیل او هر یو د خپلو ګټو په اړه فکر. متاسفانه دغه جاري وضعیت په افغانستان کې روان ده. دا د مختلفو اړخونو ګټې دیدې مانی چې په افغانستان کې د سولې، امن او ثبات ده. صرفا د مخدره موادو مافیا په کال کې په حدود یو سل شل میلیارد ډالر د افغانستان د مخدره ټول قیمت ولاړ. دغه مافیایي ډلې چې په افغانستان کې اوس اوس د ځینې ډلې حاکمیت دي او افغانستان د معدنونو نه په هر کال کې درې نیم نه تر څلور میلیارده ډالره په هر کال کې دوی لاسته راوړي. د معدنونو استخراج یې قاچاق. د افغانستان ګاونډیان دي چې په هر کال کې په حدود څلوېښت میلیارده متر مکعب اوبه د افغانستان نه وځي بهر او هر متر مکعب اوبه تقسیم نیم ډالر محاسبه کوي.
ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لشي فیسبوک بي او اي ديوا ټوئیټر @ بي او اي ديوا انستګرام بي او اي ديوا او په یوټیوب بي او اي ديوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو د افغانستان په باب اوس هم یو څېړنې ته بیا پام راګرځو چې صدر اشرف غنی نن یو په طالبانو ژغ کړ دی چې د سولې د اخیری موقع څخه د ګټه واخلي او د خبرو اترو دروازې د تل لپاره نیوی پرانستلې، او بل دا چې دا خبره هم کړې ده چې دوی له پاکستان سره سوله غواړي خو په دې نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي. هم په دې اړه خبرې کوو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کیپیټل هیل څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسی او په خیر علي پیر صاحب.
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب، تر ټولو مخه که هم په دې باندې خبره وکړو چې صدر اشرف غنی دا وویل چې د پاکستان سره سوله غواړي خو پاکستان باندې نه پوهیږي چې څه غواړي. د دې خبرې کې د نن چې کوم نغښتی پیغام وو هغه ستاسو په ګمان سره؟
نو هغه خو ګوره چې موږ د تقریر وار وو از کومې خبرې د کړې دي د په پاکستان باندې سخت نیوکې کړې دي او دا ورته ویلې دي څرنګه تاسو چې موږ دا نه پوهیږو چې پاکستان څه غواړي کنی موږ خو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې امن راسي او دلته موږ یو معاشي یو داسې انقلاب راوستای سو چې ټول سنټرل ایشیا وستی ایشیا د خپل سره ملاو کو او د تجارت او د خوشحالي یو بل آغاز وسی. ورسره ورسره د پاکستان دا تور لګولای دا چې پاکستان یو غیر اعلانیه جنگ په افغانستان مسلط کړای دا او چې کله پورې د دختر هرګری جرړې په پاکستان شنوي ختمه شوی دا مسله نه ختمی شي. نو دوی اوس پاکستان ته یو قسم دا وایي چې رتا سورایسو موږ چې کوم خوشحالي دا یا کوم تجارت چې کوم معیشت مضبوط سي د ټولو ټولو ګټه ده او دا جنگ دې ختم کړای سي. نو دا یو قسم صدر اشرف غنی اغه سفارتي کوشش شو یو سلسله ده چې کوم دوی شروع کړی دي او پاکستان باندې نیوکه سخت کړی دي او دغه اله چې پاکستان باندې فشار واچوي او دنیا باندې دنیا ته داشکاره کوي چې پاکستان اصلي مسله ده او پاکستان کې دایسي خپل رویه بدل کړي.
او په خپل پاکستان هم په افغانستان کې د سولې په اړه څه وایي؟ زیاتره وخت کې ګورو نو هم دغه یو تکراری خبره ده چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، خو د افغانستان مسلسل هم دغه تورونه پاکستان کې د نن چې کوم هغه واکمنان دي یا په اصطلاح باندې انټرنل سرکلز دي هغه په کم نظر ورته ګوري.
نو پاکستان سره چې کوم افغانستان پالیسی دا هغه فوج لخوا دا او فوج نن ه دوی خپل چې کوم کور کمانډرانو میټینګ و هغه شه دوی دا ویل دي چې پاک افغانستان د خپل داخلي چې کوم ناکامیان دي د امن هغه باندې توجه ورکي او پاکستان باندې د نیوکه نه کوي. خودل ته دا چې افغانستان او نړۍ وای چې اوس هم حکومت تر هرګر ډلې دي یا کسان دي هغه اوس هم وای چې پاکستان مزکه استعمالوي یا شاکانی شبکه د لشکرې طیبه دا افغان طالبان دي او دوی وای چې پاکستان مخلص نه ده. چې پاکستان مخلص وای خو په کار دي دا کسان یا دوی نیولې وای افغانستان ته حواله کړی وای یا دوی په خلاف داسې کاروایی کړی وای چې دوی څنګه یې دي پاکستانی طالبان خلاف کړی دا. نو پاکستان وځدا سه پوزیشن سه دا چې فشار پیډیر دا او باید چې دوی داسې سګامونه اوچت کړي چې پاک افغانستان او د دنیا چې کوم نیوکې دي هغه جواب ورکړي، کني دا فشار به مزید هم زیاتېږي.
او اخیرنۍ پښتنه پیر زبر شاه صاحب، چې د کابل کانفرنس کې چې کومې خبرې دي او په دې کې تر 15 پوری هیوادونو استازي برخه لري، څومره مثبتې نتیجې او اغیزې به ورکړي؟
نو زم نتیجې ته موږ ګورو دغه دوه پیلوګان دي. یو خدا دا چې دغه کانفرنس نه داشکاری دغه مخ شه کوم ناتو کانفرنس و د ایشیا د زړه کانفرنس په هند شه چې دنیا او افغانستان ته اوس هه توجه ورکوي او ناتو او مغربي دنیا دا وایي چې یو مضبوط او ترګر نو پاک افغانستان د هر چا په ګټه شه. دا خو کیسه دا ده چې دا یو پهلو ده، بل پهلو دا ده چې امنیت ایمانه د خیال چې امنیت په حواله سره به دغه چې دا سي تشدد شه به کمی راځي، ولې چې کوم تشدد وجوهات دي، کوم ډلې دي، کوم ګروپونه دي یا کوم فیکٹرز دي هغه اوس په افغانستان سستا او هغه مجبور دي چې کابل هنه د محفوظ نور علاقې خو پرردوا او تشدد شه به کمی نه راځي. خدا د چې خلکو او د دنیا چې کوم افغانستان ته توجه ده هغه به زیات سي او دوی سره به دا مزید عزم کوي چې دوی به په افغانستان سره په کلک وخت شه او په مستقبل شه به دوی سره ولاړ وي.
ډیره مننه کورودان.
ډیره مننه.
خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، دا مهال تاسو ته یو سکایپ انټرویو لرو چې غواړو په خبرونه کې وړاندې کړو چې په لندن ښار کې چې کوم بمی حمله شوی و د هغې په شا باندې کوم چې مشر وو یا د هغې تنظیم کوونکی وو هغه خورم شهزاد بټ نومیږي چې د پاکستان د پنجاب صوبې د جیلم ښار اوسیدونکی دی. دغې سیمې ته دغې ښار ته زموږ د ډیور اجو خبریال اورنګزیب خان په سفر باندې تللی و، هلته ستاسو لپاره ځینې معلومات هم راغون کړی دي. دا ټول معلومات او تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو د ارباب محمود علي او اورنګزیب خان په دغه مرکه کې.
تقریبا نن درویش کله مخکې دوی دا کور دلته نه خرڅ کړو او دوی بیرته لندن ته تلو سره د خپل پلار او وخت د خورم شهزاد عمر سرور کاله وو. نو اخر ځل چې د پاکستان تراغلو په کال 2013 کې د پاکستان تراغلو او هم د مقصد پر راغلو چې دلته واده او واده نه سمدستي پس دی واپس لندن ته تللی دی. ځې خلک دا وایي چې کورمبټ چې سرور کال عمر کې کله لندن ته تللی نو هغه نه پس دی یوازې دوسرے پاکستان تراغلی دی. اخر ځل دی کال 2013 کې راغلو او هم خپل واده ته پر راغلو.
اورنګزیب خان، تاسو دغه علاقه وکړه، دلته کې کوټې د خلکو کورونه څنګه دي، بازارونه څنګه دي، دا څنګه منظر ورکوي؟ لکه د پیښور سره وکتلی شي د اسلام آباد نه دا څومره لري دی، غټ خارون نه څومره لري دی؟
ارباب صاحب، دا جیلم خار داسې خار دی چې ډېر لوی خار ورته مونږ نشو ویلې. د په جی ټی روډ باندې دا خار موجود دی او د دې رقبه مونږ ګورو نو دا خار ټوله رقبه چې دا 15 کیلومتر نه زیات نه دی، خو د دې شاته بیا لوی لوی کلی پروت دی. دا اسلام آباد نه نږدې 2 په مزل باندې دی. کتا سو موټر کې راځي دا شن لاهور نه هم په 2 کې خلک جیلم ته رسیدي شي. دا یو وړوکی هوند کې خار دی. البته دا چې پنجاب او اسلام آباد ترمنځ چې کوم جی ټی روډ دی دا هی باندې پروت دی، نو د لارې په هیڅ باندې د تاریخي حیثیت لږ زیات دی. او باقی دا صدا چې کلی دلته ډیر زیات دی او بازارونه د پیښور یا اسلام آباد پرنګ آشن دلته بازارونه نشته.
اورنګزیب خان، تاسو به د دوی خپل خپلوان که تاسو چرته چا سره خبرې شوي وي یا ملاقات مو شوي وي، د ده باره کې څه وایي، څه خبرې مو شوي دي؟
ارباب صاحب، د دې چې کوم فامیل دی شهزاد به څنګه چې ما ویلې چې د دې پلار سیف الله نومېدو، هغه 3 مخکې خورم بټ ځان سره لندن ته بوتلی و. د دې خپلوان په ښکاره باندې مونږ ته نه دي ښکاره شوي. البته د دې چې کوم د مور فامیل دی، د دې چې کوم ماماګان دي، هغه د جیلم ډېر باسره خلک دي. د دې یو ماما چې دی هغه شاید رسول په نوم باندې یادېږي، شاید رسول ډار په نوم باندې، هغه د جیلم خار صدر دی د واکمن مسلم لیگ. دغه شان د دې یو بل ماما دی، هغه هم دلته چې کوم تجارت کوي د اجرانو کوم تنظیمونه دي د هغې مشر پاتې شوی دی. نو ماماګان چې د کوم فرمشزاد ماماګان دي، هغه د جیلم خار باسره د پلار فامکله مونږ ته ډېر معلومات نه ملي شوې ولې چې کوم محل کې د دې کور ول تمون تلی وو نو هی دا خبره کړې و چې دوی دا کور په کال 1980 کې د جوړ کړو د خورم شهزاد چې کوم پلارو او کوم ځکه چې کور ارباب سره کور داسه و چې خار نه رستو کوسه و یو محله و او ډېر تنګ لار وي کچا لار وي هزي ته تک هم ډېر ګرانو نو د ځای خلکو دا وینا ده چې دا کور رومبه کور په دې علاقې کې وو واهنه بس سونه آبادی شوې ده د کور جوړېدو نه پښ شوې ده نو ځای خلکو د خورم شهزاد بټ او عزیز غیر معلومات نه او وجه دا هم دا چې نن څنګه دا پیښه شوې ده نو نه پس دلته ملکی او بر ملکی میډیا په کم څنګه راغلی ده نو ځای خلک هم یې دلی دي ځکه هیڅ ذات معلومات نه دي شریک کړي البته د دې ماماګانو په حق له دا ویل کېږي چې دا هی تعلق واکمن مسلم لیگ سره دی او یو ماما یې د جیلم خر واکمن مسلم لیگ ضلعي صدر هم دی
اورنګزیب خان تاسو ویل چې دومره د انټرنیشنل میډیا یا نړیوال میډیا یا پاکستان خپل میډیا هم دلته راغلی ده د دې خلکو سره تاسو ولیدل د جذبات سلري دوی حیران دي تشویش کې دي څه صورتحال ده
اربال صاحب د جیلم خرج کم خلک دي په دې باندې مخکې هم خبرو کو خو دلته چې زموږ سونه خلکو خبرې شوې دي خبرې شوې دي نو زه به دا وایم چې دا جیلم خار خلک هم داسې دي لکه څنګه چې زموږ پښتانه دي هم ډېر میلمه دوست خلک وو او بله خبره پکې دا ده چې دوی کې هغه شان مذهبي رجحان نه ښکاري کم چې د پنجاب سویلي برخو کې لکه باولپور ښار لیا جنگ کې کم خلکو مذهبي رجحان دي دوی دومره زیات مذهب طرف ته د دوی لکه آی طرف ته دي دانه دلچسپي ورته خو موږ نشو ویل خو جوکاوي مذهب طرف ته دومره زیات نه دي څنګه چې کم ته چمون تندرو و فکر ویل شو دا خلک اه شان تندرو و فکر نه لري په جیلم یو داسې خر دی چې بده کې دا خر انټرنیشنل میډیا سره وای وای دا مو دا وړاندې په جیلم خر کې یو وژن د عزت په نوم باندې د غیرت په نوم باندې اه جنې چې کوم و لندن سره اړیکه تعلق ساتلو تاسو بیا دي سمیا قتل کیس چې کوم نو هغه په وجه هم د ځای خلک چې کوم دي هغه قتل کیس په وجه جیلم مشهور شو اوس پکې خورم شهزاد د خبره راغه مونږ چې ځای خلکو سره کوم خبرې شوې دي نو هغه د خورم شهزاد بټ په دې عمل باندې پخکار باندې د هی د دې غندن هم کړی دا ور باندې خپه هم وو او ویلو چې مونږ غوښتل چې جیلم خر مشهور شي بس نه غوښتل چې په یو بده طریقه شي
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون تستګي او غوږی استا کډرمن اوریدونکو یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې په ورستیو کې په مردان کې خان عبدالولی خان په هنتون کې د وژل سوی مشال خان د وژنې د قضیه پلټنه کوونکی یو ګډ ډلې خپل راپور جاری کړی او په هغه کې مشال خان بے ګناه ګرځولې او وایي چې هیڅ ډول هم د مذهب سپکاوی نه دی کړی البته د هغه وژنه د یو پلان لاندې سوی ده خلک څوی د دی جی آی ټی په ریپورت کې نور څه تفصیل دی او په خپل د مدافع وکیل سلیم خان ایډوکیټ خبرګون سړي دا ټوله مدثر شاه په دې ریپورت کې راکوي
په 14 اپریل عبدالولی خان پونتون مردان کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور د وجل شوی مشال خان قضیه کې د جاینټ انویسټیګیشن ټیم راپور راتلو نه پس قانون پوهان وای د سترې محکمې قاضي به اوس را روانه اوریدنه کې د راپور مطابق هدایت جاری کړي دی وای راپور ټول په ټوله مثبت دی او پیښه کې ککړ تنان اوسوک هم د قانون د پنجونه نشي خلاصولی او د قضیې لپاره د وکیلانو د جوړې شوې ډلې یو غړی سلیم خان ایډوکیټ ډیوه راډیو ټی توای د مذهب د سپکاوی قانون کې دا نقطه هم شامل ده چې کچا په دروغ الزام ولګول نو پاغه هم دغه قانون لاگو کیږي او وای مونږ اوس په دې هم غور شروع کړی دی
مونږ اوس لیګل ټیم چې کوم دی زمونږ چې کوم مشران دي نو مونږ په دې باندې اوس غور کوو مونږ چې کوم کسانو دا خبره کړې و او کوم کسانو دغه تکرارونه کړی په دغه ویډیو کې او په دبانې دا تور لګولې نو موږ دا کوو چې آیا لیګلی فیډرل شریعت کورټ ته موږ لاړ شو کنه های کورټ ته لاړ شو کنه 22 اے سی آر پی سی د لاندې لاړ شو چې دغه خلکو خلاف اوند 255 می سی د توهین رسالت مقدمه هغه خلکو خلاف درج شي چې چا دا الزام په دروغ باندې لګولې دا غي دخلینه دا خبروتی د مشال خان دخلینه دا خبرې نه دیوتی
هر څوک ټول قانوني او ځمکني شواهد مشال خان بي ګنا ثابتي او د ملزمانو په ضد دي، خو عام تاثر دا دی چې پیخه کې دوه درې کسان نه بلکې په درزونونو تنان شامل دي او خلک وای عدالت په کم کم تن ته سزا ورکي. او سلیم خان اډوکیټ وای د پاکستان تعزیراتو کې یو سل اته څلوېښتمه او یو سل نه څلوېښتمه ماده د سلورو یا د دې نه د زیاتو تنانو د اجتماعي جرم په حق لدی، او کومه سزا چې یو مجرم ته ملاویږي هغه ډیرو ته هم ملاوي دی شي.
زما په خیال داسې خبرې نشته چې ګنې ماب کلینګ کې چې کوم دنه سزا نه ملایوي، دا د پروسیکیوشن کاری چې هغه خپل کیس داسې طریقې سره جوړ کی او مونږ د عدالت نه بهر هم چې کوم دنه د تیرو سلویختو پنځوستو ورځو نه دا جګړه مونږ جاری ساتلې ده، او اوس په عدالت کې دننه جګړه لپاره مونږ چې کوم دنه خپل سینئر وکلا چې دي سپریم کورټ او پروفیشنل وکیلان چې دي دا هغه یو ټیم به مونږ په سورځ کې دننه جوړو.
او وای ما خپلو پنځو دیر شکالو د وکالت پیشه کې دومره واضحه کیس نه دی لیدلی چې ثبوتونه د مظلوم په حق او ملزم خلاف وي، او زیاتې دا به اوس د پاکستان عدالتي او سیاسي نظام لپاره یو امتحان وي چې د آینده لپاره د داسې نورو پیښو مخنیوی کوي او کنه داسې پیښو ته لاره هواروي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ټي وی پېښور.
ګرانو خدمن اوریدونکو، اولیدونکو دا مهال د سیمې په تړاو یو بل مهم راپور غوړو تاسو وړاندې کو چې په خیبر پختونخوا کې حکومت سره ائتلافي ډلې جماعت اسلامي اګواغ کړی دی چې د تحریک انصاف حکومت د مدرسو د رجستریشن ترمیمي قانون باندې عمل وکړي نو حکومت نه به دوی جدا شي. په دې حکله تاسو ته حمید الله راپور وړاندې کوي، خو له هغې مخکې غواړو تاسو ته دا هم وایو چې نور راپورونه هم په خپرونه کې لرو.
په دې خپرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم دي چې لکه درمنو اوریدونکو سره به شریکوو. په هغه کې له موږ سره په د کوټي ز یو ریپورت دی چې هلته نرسانو کار بندیز کړی دی، او همدارنګ د کوټي او د قطر او د سعودي عربستان د اړیکو په اړه هم راپور دی، خو اوس هم لکه څنګه چې منظر شهید وړاندې درته وویلې د حمید الله ریپورت تیار دی، هغه به په شریک سره واورو.
په پښتونخوا کې د حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د حکومت د بیلیدو دغه دړکه په داسې حال کې ورکړې شوې ده چې سبا د ګوند د خزانه وزیر مظفر سید به د صوبې کلیزا بودجه وړاندې کوي. د ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي حکومت د مدرسې د څارنې په قانون کې ترامیم د دوی نه بې سلا راوړي، او که دغه ترمیمي قانون منظور شو نو دوی به یو ورځ هم په حکومت کې پاتې نه شي.
کچری دا ډرافټ چې کوم گردش کوي په دې شکل کې صوبایي اسمبلی ته راوړل شي نو موږ به دې مرګرتیا نه کوو، او کچری دا ډرافټ په دې صورت کې پاس شي چې پاغي کې پنځه واړه بورډونه په اتفاق باندې نه اغستې شي، او پاغي کې د حکومت خپل متفق علما بورډ چې دی اغي رائے نه اغستې شي په دې صورت کې پاس شي نو هغه راز به زموږ په حکومت کې د پاتې کېدو اخیری راز.
د سوسایټیز اکټ ترمیمي بل دا وخت د اسمبلی په سلیکټ کمیټه کې ځوړند دی، او دغه بل د لارې حکومت د مدرسو د مالیاتو، انتظامی چارو او فعالیتونو په حق لا انتظامی څارنه کوي کول غواړي، او هغه سپارښت عملي کول غواړي چې د ترهګرۍ د مهنیوي کمی ادارې نیکټا هرې صوبې ته لیږلې دي. خو په پښتونخوا کې د تیر دوه میاشتو راسې دغه بل په صوبایي اسمبلی کې د لانجې سره مخ شوی دی، او د حکومت وزیر کریم خان ډیو ریډیو ته ویلي وو د کمیټې ممبران هم د دغه بل په مندرجاتو مطمئن نه دي.
هغه سره په دې موږ یې ګرځو چیرې په دې باندې مزید ډسکشن کوو، خو د هوم ډیپارټمنټ او د لا والا موجودګي ضروري ده. داسې خبرې شته چې مې بي زما نوټس کې نیو هوم سره وي چې ټولې خبرې پکې ویټ شو.
د بل د لارې به هر یو مدرسه پابند وي چې د زده کوونکي چنده ورکوونکي او د مالیاتو پوره پوره حساب او جانچ ورکړي، او د وفاق المدارس صوبایي ناظم حسین احمد مدنی په تیروزو کې ډیو ریډیو ته ویلي وو
او دا اداره به پابند وي دغه خبرې چې رجسٹر ورته کوم بینک خي دی په هغه کې خپل اکاونټ کولاوي. دا خبره بالکل د ازادۍ او د هغه د حقوقو خلاف ده. په دې اکټ کې دا خبره ده چې وقتاً فوقتاً رجسٹر یا دغه مجاز افسر خپل سالانه تعلیمی کارکردګي او اکاونټس سره سره هغه د ټول پروجیکټس او ټول تفصيلات هغه باغې سره جمع کوي، بل دغه څه حد نشته. اوس کال کې د لسره واړی مدرسه وبیم د پابند
سیڑون کی وای د مذهبی ډلو او ګوندونو لخوا د مدرسو د سارنې په قانون کې په تجویشي او ترامی باندې راغلی فشار د تمې سره سم دی. خو دغه فشار زغمل او مدرسې او داوی معاملات د یو قانوني سارنې لاندې راوستل به د حکومت دپاره یو چیلنج ځکوي چې د حکومت د ائتلافي ډلې جماعت اسلامي سره سره د حزب احتلاف جمعیت علما اسلام په عبدالرحمن ګن خم د دغه بدلونونو مخالفت کړی دی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زبہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
درمن اوریدونکو اوریدونکو دا محل غوړی یو بل راپورت استه او وړاندې کو تاسو هم پوهیږئ چې په اورستي ورځو کې ځینې هیوادونو د سعودي عربستان په شمول دغه غوښتنه کړې ده او غوړی چې پر قطر باندې ځینې بندیزونه ولګي او ځکه چې قطر په ترهګری او ترهګرو ډلو ته په مرستو باندې تورن کړی دی. خو د قطر وزیر خارجه وایي چې کویت قطر امین غوښتنه کړې ده او دای ویل دی چې دا دی وزنده ای او د ملک نه د پیښو مسلو ته دی توجه لپاره لګ نور وخت ورکی. نور ټول تفصيلات تاسو پیر ولا چا په دی راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو د سعودي عرب په شمول او هیوادونو لخوا قطر سره سفارتي اړیکې قطع کولو د معاملې په سر د پاکستان د حکومت عکس العمل نیمګړی او د ګنګسېخ کار ګرځولې دي او پیپلز پارټي او تحریک انصاف یو ځل بیا د پاکستان د فوج په خوانی مشر راحیل شریف د سعودي عرب د مشرې لاندې فوجي اتحاد مشر جوړېدو په پریکړه اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر روز د سعودي عرب په شمول او هیوادونو خلیجی هیواد قطر باندې د ترهګر ډلو سره د مرستو تورونه لګولیو او د قطر سره سفارتي اړیکې ختمولو ترڅنګ ورسره هر قسمه تګراتک ختمولو اعلان هم کړیو. دغه اعلان تاکس العمل کې د پاکستان خارجه دفتر قطر سره سفارتي تعلقات قطعي کولو نه انکار کړی دی. خو د نهې په روز د قامی سملې غونډه کې مخالفو ګوندونو د حکومت دغه دریز نیمګړې بللې دی. ایوان ته خپله وینا کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه د سعودي عرب او نورو هیوادونو لخوا د قطر پر خلاف پورته کړی شوی اقدام ډیر ژور او بل او د ویل چې د دې اثرات به ټوله منطقه باندې پریوزي او پاکستان به ترې نه هم بچ نه پاتې کیږي. د مخالفه ګوندونو مشر زیاته کړې چې موجوده حالاتو کې پاکستان ډیر کمزورې موقف مخې ته راغلی دی او د غوښتنه کړې چې پاکستان ته په دې معامله د اسلامي هیوادونو کانفرنس رابلل پکار دی. بل یو حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د حکومت اول دریزو چې د سعودي عرب د مشرې لاندې جوړ فوزي اتحاد اصل هدف د ترهګرۍ خاتمه کول دي. خو د قریشي په وینا اوس داسې لګي چې د دې اتحاد په شا نور هم ډیر غرضونه دي چې لکه بلې په ټوله سیمه کې بې ثباتي پیدا کیدی شي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند قامی سملې غړی انجینیر حامد الحق غوښتنه کوي چې حکومت ته زر تر زره په دې معامله خپل پوزیشن واضح کول پکار دي.
خو زمونږ مطالبه دا ده چې څه حقیقت دی په هغې د عمل درآمد وشي، ځکه چې دا وړه خبره نه ده. دا خو دومره سخته خبره ده چې په دې کې خو زمونږ د پاکستاني راحیل شریف مشر دی. اوس هغه به چې دی نو هغه ته چې دی آلریډي یو ګروپ جوړو ده معامله وه، هغې ته چې دی خطا شوله، د امریکې پکې راغله، د امریکې نه پکې اوس د قطر راغله، اخره کې د پاکستان به پکې څه پوزیشن وي. مونږ له سخته په دې باندې زمونږ مطالبه ده چې پاکستان د دو ټوکو خپل واضح پوزیشن ښکاره کړي، د خپل زمونږ د راحیل شریف هم او د چې کوم د قطر معاملات دي چې وو ملکونو سره د سعودي عرب او سره تعلقات منقطع او مونږ د سره خبره نه کوو، نو زمونږ خو دغه سټانس دی چې بالکل د فل فور پاکستان خپل پوزیشن ډېر واضح طریقې سره خپل پوزیشن دې پیش کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ ته ویلي چې ضروری نه ده چې پاکستان د سعودي عرب مشرۍ لاندې فوزي اتحاد هر یو کاروایی کې شامل وي او دا چې پاکستان په دې معامله خپل فیصله کولو کې خپلواک دی. خو مخالف ګوندونه د سرتاج عزیز دغه بیان باندې بې اطمینانی څرګندوي او د سینټ چیرمن رضا ربانی نن یو ځل بیا په ډاګه کړی چې حکومت دا اختیار نه لري چې د کامی سلامتیا په نوم د ولس منتخب پارلمان نه سپټو ساتي. که څه هم د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د قطر سره سفارتي اړیکې کتې کولو نه انکاري دی، خو څېړنې وایي چې کتلې کېږي به دا چې پاکستان څومره مودې پورې دا موقف برقراره ساتلی شي او دا چې که سعودي عرب پاکستان باندې د قطر سره سفارتي تعلقات ختمولو لپاره فشار اچوي نو بیا به د پاکستان صلاحي عمل وي. د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب شاهي خاندان سره نږدې او شخصي اړیکې لري او هم دغه شان اړیکې شریف خاندان د قطر حکمران خاندان سره هم لري او پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه شریف خاندان باندې د سعودي عرب او قطر نه ذاتی ګټې پورته کولو تورونه لګوي، خو پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزامات ردوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر مون اوریدونکو، زموږ د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diva. په فیسبوک او ټویټر باندې موږ سره لسی، twitter.com/voadiva او هم دا ډول facebook.com/voadiva. او سم یو بل راپور ولورو ته تاسو په هم راګرځو چې په ورستیو کې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. سعودي عربستان، مصر او ځینې نورو هیوادونو د متحده عربي اماراتو په شمول له قطر سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې شلولې دي. هم په عین وخت کې امریکایي چارواکو په عربي هیوادونو باندې ږغ کړ دی چې خپل منځي اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. تفصیل راکوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ګول پورس په دواړو فاریقو غږ وکړو، خپل مینس کې دکینی او خپل مسلې د حل کړي، خو نوموړی زیاتوي د ترګری په ضد روانه مبارزه کې به ټول بیا هم یو موټی وي.
I do not expect that this will have any significant impact if any impact at all on the unified.
زنه غنم چې د دې اختلافونو با په سیمه کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه څه اثر پریوزي. دغه ټولې ډلې د داعش په ضد په جګړه کې یو موټی دي او په روسیو کې په ریاض کې شوې غونډه کې هم دغه ژمنې څرګندې کړې شوې دي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دا په ډاګه ده چې ایران د دغه سیمې په بې ثباته کولو کې ښکاره لاس لري.
because of Iran's actions to Yemen where they have been contributing in an unhelpful way.
پښام کې د اسد حکومت د ایران د کبره ولاړ دی او دغه شان په یمن کې هم ایران په هغه جګړه کې لاس لري چې په لکونو خلک به کور کړي او د دوایانو د کمی، د تشدد او د قحط سره مخ کړی دي. ځکه زما په فکر په دغه سیمه کې پروانو کشالو کې د ایران لاسونه ښکار دي.
د میډل ایست انسټیټیوټ سیډونکې جرالد فیرستاین وای د قطر او خلیجی هیوادونو شخړه کما نوې خبره نه ده.
د
اماراتو او سعودي مشران خو پخکاره د قطر او اخوان المسلمین په تعلقاتو اندېښنې لري او هم د قطر لخوا د مصر د جهادي علماو په ملمستیا خفه دي او دغه لیوی مدیر هسي د دوی ترمنځ کشاله ده.
نوموړی فیرستاین وای د تاوتریخوالي باوجود قطر او گاونډي هیوادونه د ایران اثر رسوخ راکمولو کې یو خوله دي، خو د خلیجی هیوادونو یووالی د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیر مهم دی.
زه هیله من یم چې د کویت او عمان مشران به یو وار بیا د دې کشالې په اوارولو کې خپل مثبت رول ولوبوي. د قطر امیر شیخ تمیم تیره هفته د کویت دوره کړې وه. زما اندازه داده چې هغه د کویت نه غوښتنه کوي دغه مسله حل کولو کې مرسته وکړي او امریکا دی هم یو ځل بیا د دغه فیصلې ملاتړ وکړي.
عربي هیوادونو د قطر سره په دې خبره خپل سفارتي تعلقات ځنډولي چې په سیمه کې د ترهګر تنظیمونو ملاتړ کوي. ولې د ګل پورزي د قطر سره هر قسمه هوایی، ځمکني او سمندري تګ راتګ هم بند کړی دی.
او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته غوړو وړاندې کوچی مطبوعاتو کې څه راغلي دي دغه کتنه مطبوعاتو ته زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې وګورو چې په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلی ده.
قطر د خلیج د تعاون کونسل یو اهم اتحادی ملک دی خو نن سبا ورسره د کونسل د نورو اهمو ملکونو سعودي عرب، مصر، بحرین او د متحده عرب اماراتونو سخت ورانه راغلی ده او د ترهګرۍ د سرپرستۍ د تورونو په سر ورسره سفارتي تعلقات ختم کړي دي. نن د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست کې قطر سره د سعودي عرب د تعلقاتو ختمېدو په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی چې د قطر او د سعودي عرب په جګړه کې به د امریکای څه کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په قطر کې د امریکای په خلیجی فارس کې د ټولو نه اهم فوجي تنصیبات لګیدلې دي. په دې سبب د امریکای د یو زوړ او د یو جغت اتحادی سعودي عرب د امریکای دفاعي اتحادی قطر سره په ورانه راتلو به امریکای لا ارومرو زورنه ورزی، ځکه چې د امریکای په قطر کې دغه فوجي تنصیبات په سیمه کې د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د کارروایو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. قطر د قدرتی وسیلو په خصوصي توګه د قدرتی ګیس د پریمانه دولت خاوند دی. دا وخت په دنیا کې د ټولو نه زیات فیکس آمدن د قطر د خلکو دی، چرته چې د کال فیکس آمدن $100,000 دی. مضمون زیاتی چې قطر په عربی ژبه کې د خبرونو او د سیاسي نشریاتو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په شروع کولو هم د سعودي عرب د سترګو ازغی شوی دی، ځکه چې د الجزیره نشریات سعودي عرب خپل بادشاہت لا لوی خطره تصور کوي. د امریکای د پخوانی صدر جارج دبليو بوش حکومت هم د الجزیره نشریاتو په وجه قطر سره پکینه کې وو، ځکه چې د صدر بوش حکومت الجزیره چینل د اسامه بن لادن چینل ګڼلو. ډیلی بیست خپل مضمون کې نور لیکي چې قطر د سعودي عرب د غلامۍ نه په ځان خلاصولو او د ایران په شمول د سیمې لویو طاقتونو سره د خوږو تعلقاتو په جوړولو هم سعودي عرب د ځان دشمن کړی دی. دې نه علاوه قطر په کال 2011 کې عرب دنیا کې راپورته سیاسي عوامي غورځنګ کې د خپل کردار له سببه هم سعودي عرب سره غم مل کړی دی. اخبار لیکي چې بین الاقوامي اخوان المسلمین سره د قطر جغتو تعلقاتو او د خواخوږۍ لرلو له سببه هم د سعودي عرب او د مصر د قطر نه ویره پیدا شوې ده. قطر سره د سفارتي تعلقاتو د ختمولو په حق له د ګل په ورځ جاری کړي یو اعلان کې سعودي عرب ویلي دي چې هغه د قطر خلاف په دې فیصله کون اقدام په دې وجه مجبوره شو، ځکه چې قطر اعلانیه او خفیه مختلف ترهګر ګوندونه او فرقیزې ډلې پاللې دي چې داعش، القاعده او اخوان المسلمین هم پکې شامل دي. سعودي عرب د یمن په جنگ کې هم په قطر د لاس لرلو تورونه پوری کړی دي او د ایران په لمسا بحرین او خپل سعودي عرب کې هم د اړی ګړی پر راپورته کولو کې ککړ یادای. ډیلی بیست د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د امریکای سفارتکارانو، خفیه اهلکارو او فوزی مشرانو ته د ډیر وخت نه دا خه معلومه ده چې قطر چاله ځان په لاس کې نه ورکوي او نه چا سره مهنه توري، خو بیا هم قطر د شام په جنگ کې د امریکای لاسګیرنه یقینا کولی شي. د امریکای د مرکزی فوزی کمان مشر جنرال جوزف ووګل درې میاشتې وړاندې خپل یو تحریری بیان کې لیکلی دي چې د شام په جنگ کې د امریکای مختلفو ډلو سره واسطه راغلی ده چې میانرو ډلې هم پکې شته، خو په دې ټولو کې قطر د یو داسې مخورز کردار خاوند دی چې هغه د شام د جنگ په سیاسي روغه جوړه راوستو کې لوی لاس کولی شي. جنرال ووګل قطر په سیمه کې د امریکای د یو ډیر اهم اتحادی په نوم ذکر کړی دی، خو نن سبا د سعودي عرب د پنجو نه د بچ ساتلو دپاره د ټرمپ حکومت بېشکه چې په لویه مخمسه کې پروت دی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلو او قدرمن اوریدونکو اوسم زده بلوچستان یاله تولور ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې نرسانو خپل د غشتونو په حق له احتجاجي لارین کړی. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د سرکاري هسپتالونو نرسو احتجاج وکړی. دوی د کوټه پرنس کم سړک، جنا سړک او پر نور لوی لارو باندې لاریون هم راوېستې. دا حکومت په ضد باندې شهرونه ورکول او د خپل حقوقو غشتنه هم کوله.
اپنا حق، 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 اپنا حق،
د نرسو د اتحادیې مشر ګلپامی وویل چې له موږ سره حکومت څو ځله ژمنې کړي دي، خو تر اوس مهاله پورې پر دې باندې عمل درآمد نه دی شوی.
پروفیشنل الاؤنس ہمیں نہیں ملا، اور دوسرے نرسز جو ہے وہ پروفیشن ہے جو سب سے زیادہ رسک پہ، ان کو رسک الاؤنس نہیں مل رہا، اور دوسرے ہمارے جتنی نرسز ہیں موسٹلی ان کا تعلق پنجاب سے.
پیشورانہ مالی مرستی ندی رس رسوی او دغ ڈور نرسنگ ہاگا پیشہ دا چتر ٹوڈو لختر سر مخامخ دا چو دوی تا رسک الاؤنس ہم ندی ورکول سوی. زموږ زیات شمیر نرسی د پنجاب اوسیدونکو دي، لکه د اوسیدونکو لپاره ځای نشته. یو خونه یې هغه کې له ماشومان سره اوسي، هغه یې منډو هم وي او د ویدیو ځای هم وي. نرس وویل کچیر حکومت په سملاسي ډول باندې د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دوی باید د نه خوړلو په اتصاب باندې هم لاس پوري کړي. د نرسو اتحادیې زیاته کړله کچیر حکومت دوی مجبور کړي، نو دوی به د آپریشن تھیټر د زړو د واډونو او د ایمرجنسی څخه هم بایکاټ وکړي. په بلوچستان کې د سیاحت په څانګه کې نه یوازې نرسی بلکې تر دې لمخه پیرا میډیکل سټاف هم له تیرو دوو میاشتو څخه پر احتجاج باندې دي. دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ هم پرانستی دي. دوی هم له حکومت څخه د سرویس سټرکچر او دغه ډول نوري اسانتیاوي ځینې غواړي.
د حاجی محمد خان ما نوم دی، زه د پیرامیډیکل سټاف اتنا کارکون یم. موږ د تیر دو پنځوس ورځو سه په کمپ کې ناستو، احتجاج مو شروع کړی وو. دغه دو پنځوس ورځې موږ ته داسې سویسی، موږ ته د حکومتي عهدیداران، حکومتي وزیران دا یو موږ ته نه دی راغلی، نه زموږ په دا جدوجہد کې یا د زموږ په دوک کې را شریک شوي دي. نو موږ د حکومت څخه دا خواست دی، د میډیا په تھرو باندې، د میډیا په ذریعہ باندې دا موږ مطالبه دي، دا مو خواست دی چې زموږ دا ولس مطالبه دي زموږ را منظور کړي، چې هغه د فینانس سره تعلق لري یا د پیسو رقم سره تعلق لري، هغه د وزیر اعلی سره پرتی دي. شپږ میاشتې وسوې د وزیر اعلی په ټیبل باندې زموږ سمری پرته ده، خو دسخط نه پکې.
بلوچستان سي د رقبې پر 65 باندې درې څلوېښت فیصده برخه لري. د روغتیا په ډګر کې دغه صبح ډیره شاته پاته ده. د صبې په لورو پرتو سیمو کې د ناروغ لپاره په هسپتالونو کې په زړه پورې د علاج اسانتیاوي موجودیت نه لري. د سیاحت څنګه د کارکونکو د احتجاجونو او د کاربندیز له سبب څخه ناروغ خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو، ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې عملیه زده مهال زوی بل راپور ولوري ته، بلکې و مرکه ده چې د پاکستان د بلوچستان صوبې چمن خار سره تعلق لرونکي کلیم الله چې و د فوټبال نړیوال لوبغاړی دی، هغه سره خبرې اترې کړې دي. کلیم الله ویلي دي په خپل خبرو کې چې پاکستان حکومت د فوټبال لوبو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په حکلا دغه د هغوی خبرې چې زموږ خبریال نعمت الله سرحدي ورسره کړی دي تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې د فوټبال په والا د کشنی برازیل نوم اخیستونکي کم شار سي دي، هغه دغه د چمن سره دي شارګوټي دي. ته دغه شار سي کم د فوټبال لوبغاړي دي، هغه نه یوازې د پاکستان پر سطح باندې د ملک نوم سکم دي هغه روشانه کړی دي، بلکې د نړۍ پر سطح باندې هم دغه چمن سره دي شارګوټي سکم لوبغاړي دي، هغه پر غټ غټ نړیوالو لوبډلو کې دي هغه ته لوبي کوي. خو زس دغه وخت کم دلته راغلم، دغه هم دلته د فوټبال یو لوب دلته شروع ده. دغه دره روژې په میاشت کې، یعنی که ګرمي وي د ورځې خو د شپې دي، دغه د ځوانان ډېر په لوځه د سره ټول سوي. دغه لوب سکم شروع کړل سوي ده، هغه د پاکستان یو ستر لوبغاړی سکم کلیم الله نه میږي، دغه تعلق د چمن سره دی. هغه په نړیواله، یعنی د امریکې په یو لوبډل کې هلته لوبي کوي، د شروع کړی د زمون سره دغه وخت دی موجود دي. د تاسو پښتنې وکړې په مرسته دغه لوب پاک لبین نور سوي د ټول د مخ تاسو تر کلیم هم کلیم الله کله چې سمشته وای دغه څنګه لوبي تاسو شروع کړی دلته پر دغه بندل ته ډیر ځوانان هم لیدل کیږي،
او خاص کر د زمون د چمن د پاره ډیر دغه دغه چې کم
ټیلنٹ چیز من په چمن کې ستا او خاص کر د چمن کم سټی چې دی په پاکستان کې د منی برازیل په نامه باندې یادی او دلته کم سکشنیا چې دی هغه ټیلنٹ چې نن سبا کم د فوټبال فیډریشن حالات روان دي کم پاکستان چې ورځ په ورځ وشاته روان دي کم چې فوټبال پابندیان په پاکستان روان دي دا هغه وې سب کشنیا چې کم چې دی هغه ټیلنټ کې شو کیږي نه په پاکستان کې کم انډر 14 چې دی 16 چې دی شپارس کال کم کشنان لیول فوټبال چې دی هغه بند دي نو ما دا غوښتل چې زه دی ته داسې ایکټیویټی پیدا کم چې هغه دی خپل ټیلنټ په دادا میچو په دا ګراوندو کې دی شو کې نو سبا داسې په دا رقم میچو کې داسې دغه ستا چې دا غو کم ریکارډینګ وسی دا هغه کم پلیران هغه انسان خوش کی هغه
تاسو داسې هلې زلې شروع دي چې دا کم لوب دلته تاسو روانې کړی دی په دې کې به شټول لوبغاړي راپورته کوي دلته ډیر زیات چمان ډیر زیات لوبډلیم په دا لوب کې دلته بازی کوي
دلته زمر سره ډیر زیات تعداد زمر سره ټیمان مشتمل دي په دا کې مر سره یو سلاویا ټیمان دي کم چې هغه مش کم تعداد چې وکاتي هغه ډیر زیات مش پلاله یم نیم سره ټیمان په دې کې ساه خسته ده هدا نور شل ودي ټیمان چې دي هغه مش دي د پاره چې مر سره د ورځو ډیره کمی ده کم چې ول ورځې چې دا مر دا ټوټل پروژه کې دا ټومین ختم کو دي د وې سم مش په هر ورځ 15 میچونه ورکو او دا دي د پاره چې چمن کم عوام چې دي هغه د سي دغه سي د شپې د سي سمر د پاره د سي د خځې نسته ټیم پاس د نسته د خلکو یو دی هان چې دی هغه په دې خو د نشو دی ست بچاوی هغه راځي د میچونه ګور دې د پاره موږ د یو د خرچ چمن عوام پر دې باندې خوند واخی
او بالکل دغه د دلته لیدل کیږي هم ځوانان ډیر په لوی تعداد کې شاوخوا ناس دغه لوی بګور کلرس او اوریدونکو کوتونکو ته د خپل روان وخت په متعلق کوم څه وای ته د دې د وخت په چمن کې او کل زیبر تخپل خپل نړیوال لوبل د الټ لوب کول د پاره
زه دې د وښه پاتم په امریکا کې زما د پاره ډیر زیات پرابلم دغه دی چې حالت روجې نیوانګو دا پایک دوران کې میچونه او ټریننګ کوم چې دغه دی هدا وې سما دی پلا پروژه کې ما دی توسې نظم د اختره بعد به ان شاء الله زبرت دی روزم او دې پلاله دوه درې میچ کړي دي زموږ ټیم والا او زموږ پلاله دیش میچونه پاتې په نور میچ کې زبرت دی سره ساخم
ایا پر روان وختونه کې د پاکستان سکم فوټبال دی مستقبل روشانه نشکاري ته څه خیال کوي سم ته کمی هلي زلې وکړل سي صدقه د پاکستان کم فوټبال دی هغه برته پر نړۍ باندې ش نوم برته را پیدا کی
کم چې نن سبا چې موږ پر میډیا باندې ګورو کم لیژر لیگ چې دی کم ایونت چې راغلی دی کم لیژر لیگ سټارټي جاغو چې کم انیشیټیو چې اخستی د پاکستان د فوټبال لپاره اوس د پاکستان له د اختر بعد د دنیا غټ پلیران راځي پاکستان کې بلوب کوي د پاکستان د ټیلنټ سره د پاکستان د نوجوانانو سره دا د پاکستان د فوټبال د تاریخ لپاره یو غټ ایونت دی هاکی رونالډینیو راځي پاکی روبرت کالس راځي کم چې د ټولو پاکستان د خوښ دي صداقه د میچ وګوري نو دا پاکستان راځي د سر پاکستان چې کم ټیلنټ دی هغه ټولو دنیا ته د معلوم شي یار پاکستان کې دومره غټ سٹاران چې د پاکستان تروان دي د پاکستان فوټبال انشره پر روان کې د فوټبال فیډریشن بحال اوسه زمایم د پاکستان فوټبال فیوچر به ډیر روشنی
او بالکل دغه کم نړیوال لوبغاړي چې دغه په بلوچستان تم راځي چې کده چې من تم راځل ته بم لوبي ښکارای
خامخه کوشش دا دي چې هغه چمن او بلوچستان ته لاهور او کراچي ته داس په دا میچونه سره کوي درې سلور میچ دي د پاکستان په ټورو ټیویانو پر دې بشکار کې ټولو دنیا ته میسج ښکار کوي چې پاکستان کې فوټبال نن سبا د یو مختګ روان دي
بالکل دغه کلملاس د مشت د پاکستان د فوټبال په حق لمو ویل او په خاص دغه د چمن سره د شارګوټ دلته کوم لوبي دلته رواني کړي دي په حق لمو مشته ویل خو دغه د مالمیږي شاوخوا کم کتون کې دي هغه ډیر په لوی تعداد کې دي ان هغه د فوټبال سره دغه سیمه د ځوانانو کم مننه او فوټبال د کتور سره د کم مننه دغه د ښکار کیږي سینه د شپې په دومره لوی تعداد کې ځوانان سره ټولول دغه هم یو مثالی خبره ده ستغه وخت دغه د چمن ځوانانو سره د تر سره کړي دغه ښکار کیږي نعمت الله سرحدي واتس اپ امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن
نو قدر منوریدون کولیدونکو تاسو خبری خبرونه او واوریدل او ومولیدل تاسو کولی شي که دغه خبرونه مون نو لیدلې نو د فیسبوک د لارې هم لارشي او هلته به د دې ویډیو هم خبرته وي د دیوا په ویب پاڼه باندې هم تاسو کولی شي چې د دیوا راجو او ټلویزیون ټولې خبرونه وګوري همداشان تازه ورستي راغلي راپورونه تاسو ته وخت په وخت په فیسبوک باندې او همداشان پر ویب پاڼه باندې تاسو ایګدو تاسو کولای شئ چې دا ټوله هلته وګوري او روسي راغلي خبرونه هم اول ولې خدمتونه اوریدونکو د دې خبرونه قربانه او زمونه شهید او ما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ وو د دې خبرونه پروډوسر وو زمونږ همکار بختور شاه د دې خبرونه ورسته به زمونږ همکار ارباب محمود علي رضی او تاسو ته به د ډیوا ډاکټر خبرونه وړاندې کوي تاسو سره به پر اوختیا باندې خبرې کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ټلیفونونه وکړي او که خپل نظر لري یا کومې پوښتنې لري د میلمنه نو هغه هم تاسو هغه سره کولای شئ چې مطرح یا ترینه و پوښتي تر هغه چې بیا راځو او تاسو ته ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه و آباد اوسئ.